جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې د مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوی چې لمخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوي کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 940 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ایزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن 4 شنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نارندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې تاسو ټول بجوړ او صحت مند بو سي درختیا جامیمو پتان وو سي. ګران زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو دلی بیا تاسو ټول ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شرح غلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ساده تعاملاتو ښودنه چې ستاسو د کتاب د 50 صفې څخه پیل تر 50 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې کیمیاوي تعامل وپېژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وه، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه وه چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات دي چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده د چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون، د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستی ده چې خپله د دې پر بنسټ باندې دا کیمیاوي معادلې برابرېږي چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي. چې دغه ډول قانون ته موږ او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو. چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو بل سره چې شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي. چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپله په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره څه کوي تعامل کوي. د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې وینې چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کښې موږ او تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کښې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره. نو موږ او تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو. چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه، د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کښې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده، خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینوو. په ډول سره ګرانو زده کوونکو لومړی وګورئ، موږ او تاسو په وویله چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده کم ده. نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ او تاسو راځو په محصول موادو کښې لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. کله چې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کښې مساوي کیږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو. خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده، خو کچیر زیر سی پلمړې ماده لکه شمول او تاسو ول چې د هایدروجن تعداد دوا د دلته او دوا هم دلته خو کچیر مور او تاسو دلته دوا اضافه کړنو د هایدروجن تعداد زیات سو نو په محصول مواد کې شمول او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده خو په تعامل کوونکو مواد کې دوا ده نو د دې لپاره چې دا ماده توزیین سي برابر سي تعداد نو مور او تاسو دلته هم دوا اضافه کوو چې دغه دوا بیا اخسل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوا ضرب دوا مساوي په څلور سره نو مور او تاسو وینو چې په محصول موادو کې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکو مواد کې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکو مواد کې وینو چې مساوي په دوا سره ده او په محصول مواد کې هم وینو چې تعداد مساوي په دوا سره ده نو اوس وایو چې دغه ماده چې شو توزین سو یا هم برابر سو چې د ډول ته مراتب وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادله توزینول او برابرول ازو د لوست په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملاتو شوډنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای شي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکبات ترمن تر سره شي چې دلته د عناصر اټومونه کېدای شي چې یو لبل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټمي درې اټمي البته څلور اټمي مرکبات څخه خلاص راوړل شي چې دغه ډول تعاملات ته موږ او تاسو خپل د عناصرونو چې د عناصرونو اټومونه پکې یو لبل سره یو ځای شي تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ شي عبارت ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکبات په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو ګوري د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی چې شکیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا پښتون کې او البته او به ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې او ورڅخه چې شکیږي لاس راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه ماده موږ او تاسو چې شکو توزیین وو چې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې توزیین کړای نه هغه رقم موږ او تاسو یو دلته دوا اضافه کوو ترڅو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چې شي برابر شي چې دلته هم یو لبل سره وایي چې دغه ماده خپل توزیین شوی دا او د اټومونو تعداد یو لبل سره برابر ده یا هم ګران زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمن تعامل ده چې په دې ځای کې شمول او تاسو وینئ چې د کاربن عنصر چې د لارزښناکو تعاملات څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای شي د دوی څخه خپل ګرافي تعداد نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي او د هغوی څخه کاربن مونوکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چې شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی د کاربن مون اکساید په نوم سره یو مرکب لا سره کړی دا او د کاربن او دوه اټوم اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چې شوی دی لا سره راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوو تعامل وو رازو ګرانو زده کوونکو البته د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمن ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځنګل شرایطو کې یعنی البته د ځنګل شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سر تر سوال کیږي او بل اخر موږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځنګل شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري تر څو د ټول شرایط برابر شي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل چې شي تر سره شي نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن غاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شودل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو. او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو، د دې معادلې د توزین لپاره وای چې دلته لمړی معادله توزین نه ده، ځکه چې د نایتروجن تعداد کم سوی ده. نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي، د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کوو، او دغه دوه چې د ګرانو زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر څو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطیږي. نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطیږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو، خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي، دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه و، نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو، دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریب ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو، یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم لرو تاسو، د سوډیم کلورایډ، البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده. چې وینو مراد تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي، البته فلزي عنصر د اټمي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجنیا عنصر شمیرل کیږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، اټمي نمبر یې ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادله د توزیین نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره مندل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا توزین کړو، راځو په لومړي پړاو کې دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي سي برابر سی، یعنی دا معادله توزین سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوام سوال چې ورسته سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفې څخه پیل نه شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکبات باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپل کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا سو، چې خپل کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندي یو غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کښې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کښې یا هم د ریشې په زیاتوالي کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغیزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیزه لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نن یوې فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي، او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیې یا هم د ضیایي ترکیب عملیې پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیې په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال مثالی مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سری په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپل غذا په همدې ترتیب اجرا کړي. چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیات چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیات اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکسایډ او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویله دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو. چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتات او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کیږي جوړوي، هم کېدای شي چې د خاوري بډای کړي یا هم د خاوري بډای کول هم د دې عنصر لپاره و موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سورې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بل عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي چې د حیواناتو د تشو متیازو په تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره شتون لري، چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کې د حرارت په 25 درجه کې د یوریا مرکب 109 ګرامه حلیږي، چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده، چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لړلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سری په توګه موږ او تاسو کولای شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټور سي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمولا تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده، یعنی په دې کې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو ګرانوز د کوونکو زموږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو چې فرزونه کې یو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډول شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر رسنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د وصل وشتمې صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري، چې د خپل د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپل آر مختلف قیمتونه اخستلی شي، لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخستلی شي، چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه، چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول وینو، پروپانویک اسید، فارمیک اسید او داسې نور، چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېر پخوا زمانو کې پیژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس مرافس کولای شي چې د دوی نومې شودنه تر سره کړو. د دوی نومې شودنه چې بیا پر اساس کې لوس کې حامل ولو لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخ کې چې خپل لکه فارمیکاسید چې د یو لانتنی اصطلاح فارمیکاس خاصل شوی ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویکاسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکاس خاصل شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویکاسید یا هم بل نومې ده فارمیکاسید ده، چې خپل میتانویکاسید یا فارمیکاسید چې ده یو بیرنګ مایع ده او تخریش کوونکی بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میژیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غنبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیکاسی شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاس راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ هلته سو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاس ته راوړو. چې په دې ځای کې موږ هلته سو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ ان مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بل اخره په نتیجه کې موږ د تاسو فارمیک اسید په لاس راکې چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په ترتیب یو او اچ وای او یا هم اول مرکب چې د دوی دوه د تعامل خلاص راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې د هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاس راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکو ماده په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیکاسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیکاسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ او تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هغه وو چې په کورونو کې د لوژو د منګ د لیر کول لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم اسیتیک اسید و یو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بیرنګ تخریش کوونکی بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ د یاد تودوخی په یو سل اتلس درجه د سانتیګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتیګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کریستلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سی اچ ری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل او فوی ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي ورېښم په جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سينور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، د دې موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو. په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاس ته ولې د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه فلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولای شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې سي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولای سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د ګلیسرول استر او څه خلاص راشي یا هم تشکیل سي چې تر ټولو په شحمی تیزابونو شي تر ټولو ساده شحمی تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمی تیزاب د چې د کاربن د اټومونو شمیرې سلور ده، یعنی د سلور څخه کم نه ده، د کاربن د اټومونو شمیرې سلور اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمی تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمی تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربنونو شمیر یې سلور و چې د سلور څخه کم نه وي، د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11. اولیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 20 درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي. د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 20 درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده. اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپل په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو د لوست د برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسیدو، چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړي، دوم سوال د فارمیک اسید د لاس راوړلو کیمیاوي معادله ولیکي، او دریم سوال د مشهور شحمی تیزابونو نمونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانوز دکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته. زدیانا صالحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوستش رغلست بایم، او هیلی لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی منتیا وکړی. گرانوز دکون کو زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا اینانزیشن انرژی چی دیو سلوشتیم سپی سخپایل پر دو پینزو سیم سپی پوری با پایته ورسیږي چې اینازیشن انرژي څه شته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. اینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري، یا هم داسې ویلی شو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولی شو چې د اینازیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د اینازیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او دغه په ترتیب سره دریمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د اینازیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته کیشیره. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم ته د اینزیشن انرژي ډیره کمه اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي، او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مور او تاسو اینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته زیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی اینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرا لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. په دې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو ویني، که چیرې مور او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزیشن انرژي کم ده. راځو ګرانه زده کوونکو، تاسو د مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په لزر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په یو لس ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آیونایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آیونایزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دویم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د آیونایزیشن انرژي د لومړي اټوم د آیونایزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون کیدای شي چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي، 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي، آیونایزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آیونایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کې د آیونایزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته مجاته سوله چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس، د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته، بیا د دې ډول عنصرونو آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آیونایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب، که چیرې موږ تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو، ګران زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ تاسو د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس، که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آیونایزیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري، په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده. خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د آیونایزیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې چې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ، د پیریودونو په یا په دورو کې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی کچیر وګورو، د دوی آیونایزیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي. یعنی دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج دی هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی کوور باندې اغیز وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم او اټوم شواتش کیږي، کوچنی کیږي، او د هسته مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي. نو دوی چې د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر کښته طرف ته آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. یو ډول برعکس، یو طرف ته کمیږي، بل طرف ته زیاتیږي. ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو. یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پر اړه ولري، هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي. او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیت جذب، یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت کې له هغه څخه په ټاکلې کچې انرژي چشکیږي، آزادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټی انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغه انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفی آیون څخه د الکترون د جلا کیدو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غشتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ تاسو مختلف مثالونه امر کولای شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو په همدې ترتیب سره کولای شي چې الکترو افینیټی د الکترون اخیستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګرانو زده کوونکو، د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري، د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي، شاوخوا شي، د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده، هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کیږي زیاتیږي. او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو، چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده، چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي، یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د